السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وی ولې پښتو خبرونه ته خراغلې زو امید زین مالیا. د ایران ځنی ورسنوی افغانستان ته تیرې و میاش کې څه باندې شپېته زره بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنا خبری آژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع له قبله پرون راپور ورکړی چې ویلی دی د ایران فوجیانو په یوه میاشت کې شپېته زره او درې سوه اتیا بیا اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي دي. ایرانی چارواکو په وروستیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډېره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات کړي. د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسیږي باید استوګنې قانوني اسناد ولري. د پاکستان هم د بیا اسناد افغانانو ډلهییز اخراج روان دی. افغان لوبډلې تېره شپه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوه سوه څلورو منډو هدف ټاکلی و. اماراتو یې په ځواب کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یو سل یو دېرش منډې وکړې. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف یو سل یو دېرش منډې وکړې. هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله. افغان اتلان به د دغه لوب لړۍ دویمه لوبه د دسمبر په یو دیرشمه بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي.
دا یې نړیوالو شل اوریزو سیالیو لومړنۍ سلیزه. وا لوبډل مشر ابراهیم زدران په نهه پنځوس منډو اوټ شو. عظمت الله مرزی په نولس او محمد نبی په څلورو منډو ناټ اوټ پاتې شول. راپورونه وایي د ازربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د رپورټ په نوم خبري اژانس د ازربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډیجیټل پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه یې څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان ابیک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیسټه وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویل کر تورک پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې د تازه حملو څخه وغندله. تورک له مسکو غوښتنه وکړه چې دغه حملې سمدلاسه کمی کړي. هغه پر اوکراین د روسیې د میزایل او بي پیلوټ الوتکو تنظیم شوي حملو له امله ویلي چې ټکانې خوړلې. ویل کر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې دا پراخ حملې بندي کړي او د جګړې په تړاو د نړیوالو قوانینو ټول نورمونه رعایت کړي. په دې حملو کې د لږ تر لږه اتلسو کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو نورو ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیه امنیتي ځواکونه وایي دوه دېرش مشکوک کسان یې له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي دي. مخکې دا شمېر نهه ویشت ښودل شوی و. د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ویلي دغو مشکوکو کسانو په پام کې لرل چې پر کلیساو یهودیانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي. ویل شوي چې په نیول شویو کسانو کې درې تنه یې د داعش افراطي ډلې مهم غړي دي. او د جنوبي کوریا د دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالاً تر را روان اوړي پورې بشپړ شي. دغه څرګندونې داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ دا اندېښنې وړ موضوع بللې وه. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر شین ون سیک یو کانفرانس ته ویلي د شمالي کوریا دا نوی ریکټور ظاهراً د ازمویل کېدو په پړاو کې دی او احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیز پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوي. خلاغه وړاندې څو راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودوونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونو حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. د متحده عربي اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینوریلی اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یوه پرېکړه لیک مسودې ته هم مثبت رایه ورکړه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رایه ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیبه وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي.
افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو لکه خوړو، سرپنا، روغتیایي څارنې، تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي. د ښه نیت له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامداره نه دي، هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخه یې نیولی ده. پرېږدې همدا نن د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یوه نښه وي. موږ ښایي د افغانستان د مسیر د بدلون لپاره وروستی فرصت ولرو چې دا زموږ له ټولو د جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملي نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکو په توګه د ترکیې د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دنده وسپارل شوه چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مساودې ته پرون تر رایې اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چورته وي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیرې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه ښودلې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي. په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په وروستي مورد کې طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل په مکوریانو کې میشي او شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې پروان ساړی ژمی کې طالبان اند بخاریو کې خودو ته نه پرېږدي. د دوی په خبره د کورونو مرکز ګرمۍ ډیر وخت کېږي چې کار نه کوي. تفصیل دې راپور کې واوري.
خیفز مراقبت چې کله دغه ګزمه کسانې خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د پرلاک او ځي کسان ډیر بد حال ونښلودو، اخطارونه یې ورکړ چې دوباره دا کار ونه کړي.
د کابل د لومړی مکوریانو اوسیدونکي وګی امیل ازادي راډیو ته ویل چې په 40 ساعته کې اواز 2 ساعته برېښنا لري، ګاز قیمته شوای، مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سګنای ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي
په دې گاون کې چې دوی بخاري خو د خپل مریض مور د پاره او د ماشومان د پاره هیڅ مراقبت چې کله دغه ګزمه کسانې خبر شو، دوی دی ولیده، مسؤلین راغلل، وکیل د پرلاک او ځي کسان ډیر بد حال ونښلودو، اخطارونه یې ورکړ چې دوباره دا کار ونه کړي. خلک څه وکړي؟ خلک هیڅ چاره نه لري. سږکال ژمی دپاره نه ګاز ارزان ده چې هغه نه استفاده وکړي. ژمی سخت روان دی.
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دای ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي، خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت چې دا اوس فعلا ټولولو کې ده، دیک نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي، مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپله شخصي بخاري ولګو، مګرانو کې ډېر ژوند سخت ده چې برق درته نه وي، بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمي هم فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه اوچت کړي، جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سږکال د طالبانو له ویرې بخارۍ نه دی ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوې اوبه اچوي، بیا یې په کمپال کې ځان سره کړي.
اوبه جوش کوو، بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو، کمپله برستنه دا رقم شیان په باندې اچو، اوس پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي، نو لاسونه به هم تاوده کړو، په کې ولنه باید سوپ، نو مخ خو سړی نه شي پټولی چې دا پزه هم تاوده شي. او اصلا باعث د ناروغي شي ګرځي، نو له پزې نه کېږي. کله چې د انسان پزه یخه شي، یخ تنفس واخلي، طبعاً چې هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه وړي نومې په راپور کې یاد شي وایي، له یوې خوا بیکاري او بې وزلي خلک پتنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبان حکومت بخاري کې ښودلو ته نه پرېږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي، دا خو مشکل دی خلکو د دوستۍ لپاره ماته دي، ګاز هم ماته ده، خلکو اقتصاد خو ډېر خراب ده، خو څوک چاره څه ده؟ نو دلته دا مشکل څه ده؟ نه واش نه یې کوټې میاخې دي، مشکله ده، کار هم نه یې کازېږ هم دلته.
موږ د شکایتونو د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمیو له آمر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څه موده وړاندې په خپل ایکس شبکه ولیکل، د ژمي پر تاک سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کری. دغه ادارې لیکلي وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي، د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډیرې دوده، چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل ژمی وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. بلخوا اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وژلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. دغې ځواکونو پرون جمعه په یک شبکې پخوانی ټویټر کې د خبرو کړې، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوځیانو په هوایي حملو د نښهویشتونکو او ټانکونو په ډزو کې ګڼ ترورستان ختم کړي دي. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټ وي، چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په کې خپل پوځي عملیات متمرکز کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې نوموړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیلو په تازه حملو کې یوازې پرون د 1300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغو حملو کې ټپیان شوي دي. د غزي روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزي ترانګه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2015 تنو ته زیات شوی، هغه رقم چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزي د روغتیا وزارت مخکینی شمیرې کراوي. دغه جګړه چې څه کم 12 اونۍ کېږي د فلسطینیانو د کلابندې شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې ده.
ډیره مننه چې تر دم ګړی را سره وي او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درس سات خپرونې واوري. ښه وخت.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته د سپې ننګ یې مچ خور لمنه حق واخلي خپل حق بیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار ګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلله د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو معلومه استاد یې بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده. د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکو کې ما ته لږ حق راکړې یا خپل دا ژوند نه پیرا جوړ کړم، نو ډېر بد رویه راته وکړه. که نه حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره لپاره خو ما نس کولی چې رفت آمد بند کړم. نو لا هغه تېره سوم، اوس هم کله کله مور دی دنده زما که نه. دا حق شریعت کې ده، دا حق الله خویندو ته ورکړی په پادري ځمکو کې پادري کورونو کې.
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی بې حده مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کیږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور څه خور ته حق ورکوي د ځان تننګ غني چې وغوښت خوراغ لمن حق واخیسته د بیننګ یم چې خور لمن حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې هغه هلته ختمون واوسي چې د خلکو تجمعات وکړي، ښځې او د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو مثلا چې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد کې د هغې د حقو باندې هیڅوک هم په هغه باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطر نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مرات پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، هر اقل تر یو حده پورې خو هغه ته هېڅ ځواب د اقتصادي مشکلات ور باندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو لیبي خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی دی وای خله، له بل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي. بیا نو امدا خځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن و دارایی و ځمکې و دا شیان یې درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دوی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق به چیرته وي. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود او د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. همدغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه دی او دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا. دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ وو، په دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شم قیدا نور خلک چې اوس بل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې وعدې وکړو بیا غری شي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات داسې یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنان نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو هم نه غواړي چې ملاتړ نه سخته ده. دوی یا د امید یو دروازه دوی ته پرانیستې نه ده، ډاډ نه لري خو خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زغمي.
طالبانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات څرګند کړي دي. د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار مو خورو د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه و باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولیعت ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بال واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات سره، خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو د کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځان ته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه او ته به څه ویل ولرئ تاسو چې په سترګو باندې وینئ چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالی مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایئ؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسنیو طریقه ده، د مغلای مامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي، دغه ارواح یعنی خاله وو وسی نو د اغل اولاد سره نیک سلوک وکي، هغه نیک سلوک کیدای شي چې نور زینه اقتصادي همکاریان ووسی او کم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی، او همچنان د پلارو او اولادو سره دغه پالنه دغه پښتنه دغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیول وشي، نو د هغه حمایت وشي. خو که چېرته کوم خلک د پلار او لوباد سره که نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړی ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دفاع په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
اول توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خبرګانو او د لورګانو حقونه د خپل ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کچه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید دوی پخپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي یا مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته، نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واقع شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دا حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده، هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري، نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چوب چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا له حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي، نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د عرض په نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم، هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده، دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که در ای تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه، ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې واقعي ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړي تاسو د خپل ځان غولول دي، دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دوی خپل ځانونه خپله غولوي.
او ځانته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځانته راټولوي، او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، په ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي. ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغو وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوصو سره، د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده.
بلې، ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قرآن عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي، او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناسیا طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي. کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او ته نه ورکوې. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاون مثلا د ښځې حصه نه ورکوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې جایز نه دی او شخص ته چې د بل چا مال وخوري مګر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دي، او دا حق خدای ورکړی، څوک خیرات نه ورکوي، چا منت او احسان دې نه. بیا لا دا چې ځینې خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، او نور ور سره قطر روابط کوي، چې علا معنی میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دي، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قد قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پایته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کله کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 300 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي او د هوا په بدلېدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کره غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له 0 درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د 0 څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسفیر او حیاتي کره بیوسفیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشباع کېدو له امله دغه ورځې بیرته گنیشی او د تکاسوب یا گنوالی لکبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري. د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیر د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براس او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنی ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبو زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یوځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل، د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنو زده کوونکو درسي ساعت ته خره غلاست. تیر اونۍ موږ او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکي چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترینه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 30 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر لغره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړې 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې فرق شته. یو شمېر سکاره خام سکاره وي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره وي. دغه خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټن څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي، بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دي. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دي. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دي، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دي. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمرۍ د سمنټو جوړولو فابریکه کې، بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مو واوریدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دا دی چې په بلخمری کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لامدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته وویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بېلېږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او اخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بېلېدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغاني ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1823 او 1824 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې؟ ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروری و. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1222 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسان رایحت مشر او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د رایحت مشر وو. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شوی ساحو او تزاری روسیه ترمنځ وی حایل ساحه سره مینا درلودل د پامیر او واخان په ساحه کې د انګلیس او روسیه امپراتوري یو بل سره نشته نو د دې لپاره چې دوغی ترمنځ وی حایل به تر په ساحه راشي نو واخان به پښتون افغانستان ته ورکړه د پامیر سره ذکر شه د زر کل د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولی تر درې پورې اوږدوالی لري د روسیې دولت دغه کرښه د 1948 کال د مارچ په میاشت کې ومنله په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې لخوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکره یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د بادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې په 1946 کال کې چې د 1950 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولی له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجیر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1943 لمریز کال د زمري په میاشت کې په فني ډول د پیلرونو په نصبولو علامه گذاري او تثبیت شو.
کې درنوز د کونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمن سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دنیا کی سوک میں تلاش ناشتا سمینا محبت ستانو خاشتا
ځان سو خدام او ته پر هر لړګي ټکو دل ټکړوا بل مې چتر هر وخت قرباني دونو او هم په شاد سپیلې تل کېدلو نن هغه په دې برېښنا په دې سلې کې او په دې زړه په دې طوفان په دې ګلې کې پدے خوش جنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دا روان